پیاوړي هیوادونه پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې نه کړي، تړون به لاسلیک نه سي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد په 34 ساعتونو کې 30 هوایي بریدونه کړي. نږدې 2200 رومانیایي، امریکایي، بریتانیایي او د مالدیفیا پوځیان نن په رومانیا کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي. د روسیې په جنوب کې د سایبیریا د خاکاسیا په سیمه کې د اورلګیدلو له امله د وژل سوو کسانو شمېره 90 ته ورسېده. او د اوکراین د اپوزیسیون یو سیاستوال اوکلی کلاشینکوف په پلازمینه کیف کې مړ وموندل سو.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ ویل ولې پته مو د ازادي راډیو .org. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې، ژوند په شیبو کې هم د منګي موضوع تړل شوی.
د پښتو یو مصرعي زده مست منګي بر وړی دی، زړه مې دل بر وړی دی.
هغه منګي نشته ځکه چې هغه ګوتار ورته نشته.
وی ګوتار تازه را پسې راشه او منګي مې دوه دي نرم لامې ماتوینه.
خو مخله دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، سیمه ایز او نړیوال موضوعات را اخلو. د تاجکستان یو تابع وروسته له هغې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې له خوا یې روزنه ترلاسه کړه، ځان د خپل هیواد چارواکو ته وسپاره. پرویز نبی یف د ازادي راډیو د تاجکي څانګې سره په مرکه کې ویلي دي چې دته د ترکیې په یوه جومات کې چې د په وینا د داعش لپاره د استخدام مرکز و د جګړې روزنه ورکول کېده. رضوان مراد یې نور جزئیات وړاندې کوي.
څلیرش کلن پرویز نبیف وایي د داعش روزونکو بده ته ویل ماشوم وي، ښځه وي، ځوان وي او که زوړ، هر څوک چې په مخه درځي په پوره بېرحمۍ سره یې وژنه. نبیف تېر کال 50 ورځې د ترکیې په هغه جومات کې تېرې کړې چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې لپاره د مرکز په توګه ترې استفاده کېده. نوموړی 13 میاشت له ترکیې څخه له ستنېدو سمدستي وروسته ځان چارواکو ته وسپاره. پرویز نبیف وایي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د یوځای کېدو لیوالتیا ورته په روسیه کې پیدا شوه کله چې ده د مسکو د غوښې په یو شرکت کې کار کاوه. د تاجکستان مقامات وایي د دې هیواد شاوخوا 300 اتباع چې له داعش سره یوځای شوي تقریبا ټول په روسیه کې مزدور کار وو. پرویز نبیف وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې او د دې ډلې د فعالیت او څرنګوالي په اړه زیات معلومات یې له انټرنیټ ترلاسه کړل. خو نوموړی دا مني چې په روسیه کې د یو ازبک سړي په ګډون یو شمېر کسانو چې دوی سوریې ته د تګ لپاره هڅول. نبیف زیاتوي د اسلامي دولت په نامه ډلې سره د یوځای کېدو لپاره د استونکو کسانو ذهنونه وینځل کېږي او په وار وار ورته ویل کېږي چې د دوی جګړه د الله لپاره ده او شهیدان کېږي. هغه دانه وایي چې د ترکیې د آیدن سیمې په جومات کې دوی ته 4 روزنه ورکوله، خو وایي چې هلته پر رسېدو د ده او ورسره څلورو نورو تاجکانو پاسپورتونه واخیستل شول. د نبیف پلار نصیر الدین نبیف د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل زوی به مو په میاشت کې یو یا دوه ځله تلیفون کو او ویل به چې په ترکیه کې درس وایي. خو نصیر الدین وایي د خپل زوی په اړه شکې و او ورته به ویل چې بیرته کور ته راشي. دا چې کله پرویز نبیف له داعش څخه د ځان خلاصولو په فکر کې شو نوموړی په دې اړه وایي روزونکو به موږ ته ویل کله چې جګړې ته لاړ شئ له استثنا پرته به وژل کوئ، که ماشومان وي او که ښځې، او که چېرته ووژل شوئ نو مېرمنې به مو له نورو وسلوالو سره واده کوي. دی وایي همدا وخت و چې دوی پر ځان پوه شول چې له څه برخلیک سره مخامخ دي. نبیف وایي د بیرته ستنېدو کار یې هم اسانه نه و ځکه ده نه پیسې درلودې او نه هم پاسپورت، او هم هغه و چې د ترکیې پولیسو ونیو او مسکو ته یې واستو. د تاجکستان د قوانینو پر اساس باید نوموړی په 40 کاله بند محکوم شوی وای، خو محکمه د تبرعات ورکړ. د تاجکستان مقامات وای هر هغه څوک چې په داوطلبانه ډول لا وسلوال فعالیت لاس اخلي حکومت ورته بخنه کوي. د پرویز نبیف په پلارنۍ سیمه کې ځای اوسیدونکي وای نوموړی اوس په هغو غونډو کې ویناوي او ګډون کوي چې له بهرنیو سخت دریځو وسلوالو ډلو سره د تاجک ځوانانو د یوځای کېدو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
د راپورونو له مخې د تاجکستان په ګډون د منځنۍ آسیا د هیوادونو په لسګونو اتباع د اسلامي دولت له ډلې او نورو سختدریزو ډلو سره د یوځای کېدو لپاره سوریې ته تللي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي راډیو اوري او ازادي راډیو هم ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې په اوکراین کې د اوربند څارنه کوي وایي چې له اوربنده پراخې سرغړونې شوي دي. د اوکراین لپاره د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکي ډلې ویان تېره ورځ وویل چې څو ځله د اوکراینی ځواکونو او روس پلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ د دونسک هوایي ډګر ته نږدې او ماریپول ته نږدې نښتې وشوې. د ویان په وینا تېره ورځ همداراز تر سلو ډېرې چاودنې د دونسک هوایي ډګر ته نږدې وشوې. د ازادي راډیو د خبر څانګه په دې اړه راپور لري چې احمد شیبری وړاندې کوي.
په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان اوربند څاري او د اوربند پراخو سرغړونو خبر ورکوي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکو ماموریت ویاند میخایل بوسیرکیف د چهارشنبې په ورځ بي بي سي ته وویل چې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ 200 متره واټن دی او دواړه لوري د استوګنې په سیمه کې پر یو بل د توغندیو ډسې کوي. بوسیرکیف زیاته کړه چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د اوکراین په ختیځ کې پر بشپړ اوربند ټینګار کوي. ارتوغرل اپاکان د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارنې د ماموریت مشر یو ځل بیا د سمدستي هر اړخیز اوربند غوښتنه کړې او تر ټولو مهمه دا ده چې د درنو وسلو د ایستلو شغې کړی دی. تېره ورځ او نن مو د هغو خبرو راپورونه ورکړل چې موږ یې شاهدان وو. د درنو وسلو د ایستلو پروګرام باید بشپړ شي او له هغو سیمو چې دا وسلې استعمالی شي باید لري شي. د فبروري په میاشت کې په مینسک کې د اوکراین لپاره اوربند لاسلیک شوی و. له دې تړون سره د اوکراین جګړې چې تر شپږ زره ډېر کسان پکې وژل شوي دي لږ ورو شوې. بل لور ته د اوکراین سر اعظم ارسین یاتسینوک تېره ورځ په کیف کې وویل یو مخي هیلې ختلې دي ځکه چې روسیا د مینسک د تړون په پلي کېدو کې پاتې راغلې ده. د اوکراین د ملي او دفاعي شورا ویاند اندري لسینکو بیا تېره ورځ څرګنده کړه چې روسیې شاوخوا زر سرتیري د اوکراین له پولیس سره نږدې ځای پر ځای کړي دي. روسیا د اوکراین پولې ته نږدې د ویدلیفکا په ځنګلونو کې د روسیې د بلګاراد په سیمه کې چې لس کیلومتره د اوکراین له سرحده لري ده ځواکونه زیات کړي. په همدې سیمه کې د روسیې 500 غروال واحدونه او 2000 پوځیان دي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو جګپړي ډیپلوماتان په جرمني کې د اوکراین پر شخړې شغیشي. د نړۍ اته ستر صنعتي هیوادونه وروسته تر هغه وشول چې تیر کال روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوس بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا د جی او غړي دي. د جی او یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل ماسکو باید دا ډاډ ورکړي چې د اوکراین بحران د هوارېدو په خوا روان دی.